امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
نوریدونکو السلام علیکم دا د استاسې دروختیا او سوکالی په هیله د امریکا غا غاښنا رادیو پښتو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري
چین ویل دی ل طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه سره ملګری شي د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل چې ضربه د پاکستان په مرسته د امریکایي مامورانو او د افغانستان د طالبانو د تحریک ترمنځ مذاکرات پیل شي او نن د شنبې پر ورځ هم په زرهاو خلکو د پاریس په شمول د فرانسې په غټو کورونو کې مظاهرې وکړې
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ چین د افغانستان د سولې په خبرو کې همکاري کوي
موږ د افغانستان د خلکو ارادې ته درناوی لرو موږ په دې برخه کې له افغانستان ملاتړ کوو منځګړیتوب کوو
د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تولید کم شوې دی
کاهش در کشت کوکنار و 29% در تولید کاهش در تولید کشت کوکنار به میان آمد
خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویندویان سید سلیمان شاه او عاشق الله رحیم زوی
السلام علیکم د چین د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو نه غوښتل چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي خارجه وزیر وانګ ای نن د شنبې پر ورځ په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې نه وروسته یو مطبوعاتي کانفرنس وویل چې جنگ نتیجه نه ورکوي بلکې سوله موږ خپل هدف ته رسولی شي نوموړي زیاته کړه چې چین د سولې په اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي او زمینه هم ورته برابره کړې ده وانګ ای وویل چین غواړي له طالبانو سره د سولې خبرو کې منځګړیتوب وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې یو پر بل باندې د تورونو لګول نتیجه نه ورکوي پاکستان غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پراخه شي مطبوعاتي کانفرنس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپله وینا کې ویل
خواسته مې بوده کې در پروسه صلح با
زمو غوښتنه دا و چې د سولې په پروسه کې دوی داسې همکاري وکړي چې نتیجې خلک وویني اوس د دې وخت را رسیدلې چې عملاً دوی د عملی اقداماتو لارې دا وخی چې سوای هغه دی او کنه
بل بلاو د لندن د ګارډین رسپانه د سیاسي چارو مبصر مایکل فوچس ویلی دی چې اوس د وخت را رسیدلې چې متحده ایالات باید په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي ځکه چې په دغه وګ د جنگ باندې به حساب مالی منابع مصرفيږي او عسکري مري فوجس په دې مقاله کې چې سبا د یک شنبه پر اس چاپیږي لیکلي دي چې د نړۍ په ګوخه ګوخه کې امریکا په مخ کې د روس او چین د نظامی طاقت او د اقلیمی بدلون په شمول په د چیلنجونو لست پراخ کیږي او د هغه چیلنجونو دي چې د امریکا د ملي امنیت لپاره په ډیره جدي توګه د افغانستان په پرتله زیات اهمیت لري د افغانستان د سولې د لپاره ځنګړي استازي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت استازي به زر د افغانستان له طالبانو سره وګوري او د دوړو خوترمن د مذاکراتو لپاره د غونډه د هغه په وینا د واشنگتن په وختنه د اسلام آباد د منځګړیتوب په وجه ممکن شو تفصیل اشق الله رحیم زوی نووري
د افغانستان د سولې د پاره ځنګړي استازي زلمی خلیزاد قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د تحریک د سیاسي دفتر د استازو سره څوزل کتلول خو د پاکستاني مامورانو او طالبانو په قبل د دوړو خواوو ترمنځ خبري وشولې خو کومه غوته نتیجه یې ورنکړه خلیزاد یو هفته مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم او د پاوز د لوی درسیز سره ملاقاتونه وکړل او د مرستې غوښتنه یې وکړه
وای امریکا جو همې ډومور کہہ رہا تھا آج همې کہہ رہا کہ افغانستان میں
عمران خان پرون د جمعې پر ورځ په پیښور کې غونډه ته وویل چې د واشنگتن راویا ووس بدله شوې او د مرستې غوښتنه یې د پاکستانه کړې ده د پاکستان د پاوز ویان تورن جنرال آصف غفور په یوې رسمي بیانې کې ویلي دي چې پاکستان زیار باسي چې امریکا د روغې جوړې لارې په افغانستان کې په بریالیتوب سیاسي حل ته ورسیږي او هیله لرو چې افغانستان نه د سیمې د یو دوست په توګه ووځي عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ ویلي دی چې یو امریکایي عسکر رسمن په دې تورن شوی دی چې یو تن ملکی افغاني وژلی و. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ په رپورټ کې ویلي دی چې دغه عسکر چې میتیو ګلستن نومیږي اعتراف کړی دی چې پر یو ملکی افغاني ډزې کړې وې او وژلی و. د رپورټ له مخې وژل شوی افغان رسول نومېده چې د 2010 کال د فبروري په میاشت کې د هلمند ولایت د مرجې پولیسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو اډې ته نږدې وشتل شوی و.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د سریلانکا صدر اعظم او پخوانی جمهور رئیس مهندا راجا پاکسا چې مقررې دغه هیواد سترې محکمې د جمعې په ورځ غیر قانوني اعلان کړه له خپلې دندې نه استعفا کړې. پاکسا نن په خپل استعفا لیک کې ویلي دي نه غواړي چې هیواد په سیاسي او اقتصادي بحران کې مبتلا شي. پاکسا چې د جمهور رئیس متری پالا سیریسینا لخوا د صدر اعظم په توګه نومول شو په پارلمان کې ماتې خوړلې وه او د اعتماد رای وانخسته. توقع کیږي چې معزول شوی صدر اعظم ویکری میسنګی به بیرته خپله دنده پیل کړي.
د هند کرناټکا په صوبه کې یوولس کسان د هندوانو د یوې مذهبي غونډې په دوران کې په زهرو آلوده شوو رومي بانجانو د خوړلو نه وروسته مړه شوي دي او درې نوي په روغتونونو کې بستر دي.
نن د شنبې په ورځ هم په زرګونو احتجاج کوونکو د پاریس په شمول په غټو ښارونو کې د مظاهرو لپاره راوتلي وو. 8000 پولیسانو په پاریس کې امنیت ساته. مظاهره چان د جمهور رئیس میکرون د اقتصادي پالیسیو په ضد راپاڅېدلي دي او ځینې د هغه د استعفا غوښتنه کوي.
د استرالیا حکومت ویلي دي د تل ابیب نه د هغه هیواد سفارت بیت المقدس ته نه انتقالوي او صدر اعظم سکاټ موریسن په دې ارتباط د خپل مخکنی اعلان برعکس د فعلاً دپاره د خپلې پرېکړې نه صرف نظر شوی دی. موریسن یوې انتخاباتي غونډې ته وویل چې استرالیا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني خو سمدستي خپل سفارت نه ور انتقالوي. سیاسي مخالفانو صدر اعظم موریسن په دې تورن کړی دی چې هغه د خبرې په انتخاباتو کې د استرالیا د یهودو د خوشاله ساتلو په خاطر کړی وي او مقصد یې دا دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې ورته رایه واچوي.
د عراق په شمال کې د کوردي یاغیانو د پی کی کی ډلې په مرکزونو باندې د ترکیې د هوایي قواو بمباري دوام لري. د عراق حکومت د ترکانو هوایي حملې غندلې دي. یو بل کس چې تیره هفته په فرانسه کې د کرسمس په یو مارکیټ باندې په خلکو باندې د بې درېغه ډزو په نتیجه کې زخمی شو مړ شوی. په دغه پیښه کې څلور کسان مړه شوي او یولس کسان نور زخمیان دي. یوکرین وایي چې د روسیې د ارتودکس فرقې له کلیسا نه خپل ځان بیلوي او د یوکرین د ارتودکس عیسویانو مستقله کلیسا جوړوي. د یوکرین د ارتودکس کلیسا د فرقې مشرانو نن په سمبولیکي توګه د کیو په یوې تاریخي کلیسا کې تاریخي غونډه وکړه او اعلان یې وکړ چې نور به د روسیې د ارتودکس فرقې د مرکزي کلیسا نه هدایات نه اخلي او نه به ورسره اړیکې ساتي. او دا هم یو وروستی رپورټ. د ترکستان اسلامي ګوند یا ټي آی پی چې د چین په خلاف په ختیځ ترکستان یا موجوده سینجیان ولایت کې مبارزه کوي په زرهاو شمیر غړو سوریې ته مخه کړې ده او د بشر الاسد رژیم د مخالفانو په صفونو کې جنګیږي. د دغه ګوند تقریبا 3000 غړي دا وخت د ادلب په ښار کې پراته دي او د روسیې او ترکیې په ابتکار په ادلب کې د اوربن مخالفان دي. څارونکو وایي چې چین د ترکستان د اسلامي ګوند د غړو د ځپلو په خاطر سوریې ته د خپلو ځانګړو قواوو یوه ډله عسکر هم استولي دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. چین وایي د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي. په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډ مجلس کې له طالبانو څخه وغوښتل شول چې سولې ته حاضر شي. افغان چارواکو له پاکستانه غوښتي چې خپلې ژمنې عملي کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل ساروان په راپور کې واورئ.
د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې ناسته کې ټینګار په افغانستان کې د مذاکراتو په پیل او د سولې له پروسې په ملاتړ و. د ولسمشر غنی په وړاندې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې پکې د ترهګرۍ سره مبارزه او د امنیت یادونه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل په سیمه کې ځینې ډلې شته چې ملاتړ لري او دا ډلې په افغانستان کې تاوتریخوالی رامنځته کوي. هغه د پاکستان وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
خواست ما ای بوده که در پروسه صلح با
زموږ غوښتنه دا وه چې د سولې په پروسه کې دوی داسې همکاري وکړي چې نتیجه یې خلک وویني. همکارانو تل ویلي چې په افغانستان کې سوله په سیمه او پاکستان کې سوله ده. اوس د دې وخت رارسېدلی چې عملا دوی د عملي اقداماتو له لارې دا وښیي چې څه وایي هغه دي او که نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د باور د رامنځته کېدو وویل د ملامتۍ د لوبې پای ته رسېدلې غوښتل. دی وویل چې تیر تیر دی او پاینده باید فکر وشي. شاه محمود قریشي افغانستان ته لویه تحفه سوله وبلله. هغه وویل باید پر مخ لاړ شو.
زه دلته یم چې په افغانستان کې مختلف اړخونه وهڅوم تر څو مذاکره وکړي. پاکستان به خپل رول ادا کړي. موږ به په خپل ټول توان هڅه وکړو چې د مذاکراتو پروسه په مخ لاړه شي، خو بالاخره دا افغان پرېکړه ده. تاسو باید پریکړه وکړئ چې کله او څنګه مذاکره وکړئ.
په دې ناسته کې په سیاسي روغې جوړې، وده او اتصال او په امنیت او ترهګرۍ ضد بحثونه وشول. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له طالبانو وغوښتل چې مذاکره وکړي.
موږ د افغانستان د خلکو ارادې ته درناوی لرو. موږ په دې برخه کې له افغانستان ملاتړ کوو، منځګړیتوب کوو.
دا درې اړخیزه ناسته په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې د امریکا سفارت د پاکستاني رسنیو هغه راپور چې لومړی وزیر عمران خان ویلي چې پاکستان به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. سفارت هرکلی کړی خو یې هم ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو سره پخوا هم کتلي دي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ دا دوهمه درې اړخیزه ناسته وه. لومړی یې تیر کال په چین او درېیمه به یې راتلونکي کال ته په اسلام آباد کې دایره شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
محترم اوریدونکو، د نړیوالو اړیکو څیړونکي د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزې غونډې ته په اشاره وایي چې سیمه ییز او نړیوال فشارونه به پاکستان په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د عملي ګامونو پورته کولو ته اړ باسي. په دې اړه تفصیل کابل څخه د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر په راپور کې واورئ.
د چین تر څارنې لاندې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تفاهم لیک لاسلیک کول، تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکول، د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ او د اقتصادي همکاریو دوام په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې غونډې نتایج دي. د نړیوالو چارو څیړونکي وایي پاکستان د افغانستان په امنیت کې مستقیم رول لري او له بلې خوا یې چین ستراتیژیک ملګری دی. دا دوی په ګډون درې اړخیزې ناستې د افغانستان د امنیتي وضعیت په ښه والي کې اغیزې کولی شي. د نړیوالو اړیکو استاد فردین هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له افغانستان سره د پاکستان د ژمنو عملي کېدل سیمه ییزو او نړیوالو عناصرو او د پاکستان پوځ او استخباراتو پورې تړلی دی، خو که سیمه ییز او نړیوال فشارونه په پرله پسې ډول پر پاکستان دوام ومومي، درې اړخیز د غونډې به مثبت نتایج ورکړي او د اسلام آباد بهرنی سیاست به بدل کړي. هغه ویل د بحث اساسي ټکی دا دی چې د سیمې په کچه پیچلی امنیتي وضعیت موجود دی. یوازې د افغانستان د دولت هڅې نتیجې ته نشي رسولی. زما باور دا دی هغه نتیجه چې د افغانستان دولت غواړي که په اړه یې په سیمه ییزه او نړیواله کچه همغږي رامنځته شي، مثبتې پایلې به ولري. دا مسله په لنډ مهال کې نه ترلاسه کیږي، خو په تیرو 15 کلونو کې زه فکر کوم چې د سیمې په کچه د افغانستان د امنیت په برخه کې ښه پرمختګونه شوي دي. د افغانستان ولسی جرګه پر پاکستان د چین اغیزو ته په اشاره وایي چې چین غواړي په سیمه کې لویې اقتصادي پروژې عملي کړي چې ښه امنیت ته اړتیا لري او دې هدف ته د رسیدو لپاره چین له خپل نفوذ څخه په استفاده پاکستان دې ته اړ کولی شي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي نادرخان کټوازی امریکا غږ ته وویل
د چین خبره مهمه تر ټولو دا ده چې پاکستان د چین له خبرې څخه سر نه شي غړولی. که چېرته چین په پاکستان باندې فشار وارد کړي، طالبان د خبرو میز ته کینوي، او په پاکستان دغه فشار وارد کی چې نور په افغانستان کې له منفي لاسوهنو څخه ډډه وکړي ځان یې خواته کې. زه فکر کوم چې په پاکستان باندې به د چین دغه خبرې ډېرې اغیزه ولري.
ښاغلی کټوازی د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه وروستۍ او هلو ځلو ته په اشاره وویل چې دغه هڅو ته په کتو چین هم غواړي په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. خو یو شمیر افغانان بیا د کابل، بیجنګ او چین د درې اړخیزې غونډې د نتایجو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی اختر محمد وایي که چین او پاکستان صادقانه همکاري وکړي دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي.
پاکستان داسې ډېرې ژمنې کړې دي، نن یې هم داسې څرګندونې وکړې، د پخوا په څېر هغه تکراري خبرې بیا یادې کړې. خو موږ هیڅکله هم نه یوازې د پاکستان بلکې چین هم داسې ډېرې ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې مو د دغو دواړو هیوادونو په ګډون د ډېرو نورو هیوادونو داسې کوم کار نه دی لیدلی چې واقعا توانیدلی وي د افغانستان په د سولې په پروسه کې ګټور تمام شوی وي، یعنی یوه مثبته نتیجه یې ورکړی وي.
خو د شاه محمود په نوم د کابل ښار بل اوسیدونکی بیا د سولې د خبرو وروستۍ او هڅو ته په اشاره وایي:
د افغانستان خلک یو خوشبینی پرته پیدا شوی ده چې د سولې خبرې به کامیاب شي، نو په د سولې خبرو په درشل کې د پاکستان، چین او افغانستان ګډه ناسته هم د کابل په قربتوب فکر کوم دا ډیره مهمه ده، او داسې هیله مندی هم شته چې یو نتیجه به ولري.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون ترسره شوه. تیر کال هم درې واړو هیوادونو د چین په کوربتوب ورته غونډه کړې وه. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په جنوب کې د نشه یي موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی، خو لا هم د افغانستان لپاره یوه لویه مسأله ده. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمی په کندهار کې وویل چې غواړي د ځایي خلکو په مشوره د خپل وزارت نوې انکشافي پروژې په جنوبي ولایتونو کې پیل کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واوري.
جنوبی ولایتونه د نشه یي توکو د تولید عمده سیمې بلل کیږي چې د چارواکو په وینا یوازې هلمند ولایت تر 90% زیات تریاک تولیدوي. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمی په کندهار کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وی غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د 2 میلیونه معتادینو موجودیت د هیواد لپاره ستر بحران دی. نوموړي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې په ترڅ کې سږ کال د جنوب په ساته د نشه یي توکو د 90% کموالی خبر ورکړ، خو زیاتوي چې دا هڅې بسنه نه کوي. دا وایي نشه یي توکو زموږ د مملکت حیثیت ته تاوان رسولی. زموږ 3 میلیونه افغانان په نشه یي توکو باندې اخته دي او د یوې ساري ناروغي په ډول سالمو کسانو ته خپریږي. په جنوب کې 10% لرو، 10% په کښت او 90% په تولید کې کموالی راغلی چې دا یوه اسانه خبره نه ده او په یوه نیک پالی نیسو. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د نوې پالیسۍ د تشریح په پروګرام کې چې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو ولایتي مسؤلینو پکې ګډون کړی، د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزیر وویل چې افغانستان د نشه یي توکو د نړیوال عواملو په برخه کې هم له خپلو کاري شریکانو سره د پالیسۍ پر جوړولو باندې بوخت دی. د پدې اړه داسې ویل: د نشه یي توکو ضد مبارزه کې د ملي وحدت حکومت د نشه یي توکو د غوښتنې د راټیټولو، د بدیل معیشت او د قانون د تطبیق پالیسي جوړې کړې. خو دا صحیح ده چې دا یو ملي موضوع ده، اما نړیوال ریښې لري او افغانستان د نشه یي توکو قرباني دی. په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مسایلو په اړه د نشه یي توکو زموږ مسوده هم تصویب شي. خو ځایي اوسیدونکي د مځکوالو لپاره د اقتصادي پروګرامونو عملي کول د نشه یي توکو په مخنیوي کې تر ټولو اغیزمنه لار بولي. د کندهار د ولایتي شورا غړی نعمت الله شیردلی وایي چې حکومت له کروندګرو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی.
زه تاسو ته پوښتنه کوم که کومک زموږ د بزګرو سره ونیسي، که حکومت وایي، که رعیت وایي، که هر څوک وایي، ولې هغه مجبور دی چې هر وعده چې تاسو د سره ده یا ته زموږ سره کوي که ټوله عملي نه شي، 50% خو باید چې عملي شي. زموږ به خپلو بزګرو و خپلو خلکو ته فرما جوړوي چې ټوله په یوه کال یا په یوه وار نه کېږي، نو دغه ستاسې بدیل دی تاسو په دې قناعت وکړئ.
د جنوب د څلور ولایتونو د نشي توکو پر ضد مبارزې د ادارې مسولین او کاري شریکان د نشي توکو پر ضد مبارزې د میکانیزم او ارزونې پر لارو چارو باندې د بحث لپاره په کندهار کې د درو ورځو لپاره سره راټول شوي دي. حکومتي مقامات وایي چې نشي توکي په افغانستان کې تر امنیت وروسته دوهمه لویه ستونزه ده چې د حل لپاره یې دوی قوانین جوړ کړي او د عملي کولو لپاره یې هم کلک هوډ لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې مدني فعالان هم د ټولنې د ستونزو د حل لپاره چارواکي تر فشار لاندې نه راولي چې د ستونزو په حل کې اقدام وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم یازمان پر راپور کې واوري.
د قندوز خلک وایي چې د نورو سیمو مدني فعالان د ټولنې په پرمختګ او عامه حقوقو د ترلاسه کولو لومړني مبارزین دي، خو په قندوز کې له چارواکو سره د دوستۍ او یا امتیاز د ترلاسه کولو په صورت کې په ډیرو غیر قانوني کارونو خولې پټوي. د قندوز اوسیدونکي حمید الله علی زاده وایي چې د مدني ټولنو فعالان اکثر تجارتي اهداف تعقیبوي او غواړي د ځینو پروژو له لارې مالي امکانات ترلاسه کړي، خو ټولنې او خلکو ته یې هیڅ ګټه نه ده رسیدلې.
اگر امروز فند قطع شوه، آیا باز هم نهادهای جامعه مدني فعال خواهد بود؟ ما متوقع نیستم. نه، حرکت هایی که 5 سال
که په دغه مدني ټولنو او فعالانو فند قطع شي، نو بیا به هم د مدني ټولنو بنسټونه فعال وي؟ د په فکر نه. هغه حرکتونه چې 15 کاله په خوا موجودو نن ضعیف شوی دي، ځکه چې خلک پرې باور نه لري. د قندوز یو شمیر نور ځوانان هم ورته شکایت لري. دوی هم وایي چې ځینې ځوانان ځانونه مدني فعالان معرفي کوي، له بیلابیلو لارو څخه د مالی امکاناتو د ترلاسه کولو هڅې کوي، او هغه دنده چې یو مدني فعال لري نه پیژني. د قندوز اوسیدونکو اسف سلارزه داسې وایي.
په قندوز ورات کې بدبختانه باید ویم چې مدني ټولنې یا د مدني ټولنو اکثر استازي هغه خپل وظیفه په صحیح طریقې سره مخ ته نه وړي. دولتي چارواکو سره، د رئیسانو سره په ونګریو باندې اختري، د هغوی سره چې کله پوسټ اعلانېږي مخیرین چې وړ ځوان هغې ته راشي، شخصي ارتباطاتو د لارې دوی راځي او هغه نااهله کسان دې ته معرفي کوي، په هماغه ځای کې ګماري. که چېرته په قندوز ولایت کې د ریاست یو څوک بدلېږي، یعنی بدلېدل را بدلېدل د یو ځای نه بل ځای ته، د حکومت یا دولت یو اصل دی، دوی د هغې په مقابل کې ودرېږي او د هغې مخنیوی کوي. لکه څنګه چې څه وخت مخکې د قندوز ولایت زراعت ریاست یو تکړه ځوان راغی، د قندوز ولایت ځینې مدني فعالان راپاڅېدل او د هغې په مقابل کې ودرېدل چې نه، د قندوز ولایت نه لري او باید دلته وظیفه ترسره نه کړي. او متاسفانه هغه دې ځای نه لاړ، او همیشه په دغه باندې مصروف دی چې څنګه ونګري وکړي، څنګه د شخصي اړیکو د لارې نه یو بل سره ارتباطات پیدا کړي، او څنګه ځان ته د پیسو هغه منبع او هغه لاره پیدا کړي.
د قندوز باسواده ځوانان وایي چې د مدني ټولنو موجودیت د ټولنې لپاره ضرور دی، ځکه دغه ټولنې له دولت سره د عامه ذهنو په روښانولو کې مرسته کوي او د عامو خلکو اړیکې له دولت سره ټینګوي. ځینې نور ځوانان بیا وایي چې ناامنۍ هم د مدني ټولنو پر کارونو منفي اغیز کړی.
نهادهای مدني در اکثر جاها میفهمیم که تنها از مراکز شهرها در بیرون فعالیت ندارند و نمیتانند.
د مدني ټولنو فعالان له ښار د باندې کار نشي کولی. علت یې هم په سیمه کې د ناامنۍ موجودیت دی چې خلک د دولت له فعالیتونو خبر کړي او اړیکې یې جوړې کړي. په قندوز کې اوس مهال تقریبا 13 داسې مدني ټولنې فعالیت کوي چې له مرستندوی موسساتو څخه پند اخلي، خو ځینې نورې ټولنې هم شته چې په بیلابیلو برخو کې رضاکارانه فعالیت کوي او تاثیرات یې تر هغو ټولنو زیات دي چې تمویلیږي او د کارونو د ترلاسه کولو لپاره فند اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د فراه په ولایت کې یو 33 کلن شخص چې د 3 کلونو په عمر کې فلج شوی او دا 13 کاله کېږي چې په خپلو پښو نشي تللی او د خپلې کورنۍ په منځ کې له سختو ستونزو او کړاوونو سره شپې ورځې سبا کوي. راځئ نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال خوشحال ځلان په دې رپورټ کې واورو.
زیاودین فراهی 33 کلن دی او پوره 13 کاله کیږي چې په لاسي ریړۍ یا بایسیکل کې د کورنۍ نورو غړیو لخوا د یوه ځای څخه بل ځای ته بیول کیږي، ځکه فلج یا ګزار ناروغۍ په پښو له تللو څخه محرومه کړی دی. هغه وایي هر ځل په ناسته او ولاړه کې نور ته محتاج دی او هر غړی دی ژوند کول څخه زوريږي.
رنجاور خدا دې چاول خو زه شخصا فزاب يم ټول ژوند کې د کډاونو سره مخ يم. نو بل خبره ده چې یو یا دوه غړي به اتمی په کور کې زما سره همکاري کوي. او کچیر ته بیرون وزم هم منګ یو نفر وروره من خپل کار پریش دی او زما سره مصروف اوسې. نو طبعا چې یو نفر خپل کار پریش دی بیا خو نو داغه ژوند هم د مشکلاتو سره مخ کیږي، ځکه چې هغه بیا خپل په عمرات پسې خپل د کارونو پسې نسی رسیدلای او کورنۍ بام پازاب یا واته ټولنه بام زموږ سره پازاب.
زیاودین لټول کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان د فلج ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. که واکسین نشي د دغوندې د فلج ناروغي لګواړ سره مخ کیدای شي. دی وایي که هغه وخت د پولیو واکسین ورته رسیدلی وای نو د ګزڼ په ناروغۍ به نه اخته کېده.
زما غوښتنه د یو معلول په صفت باندې د ټولو خوندو مندو او پلرونو څخه دا ده چې خپل اولادونه د پولیو په مقابل کې واکسین کړي او تر څو چې د دوی آینده ژوند تضمین وسی. او که چیرې واکسین نه کړي خدای نه خواسته دوی به د مختلفو امراضو سره مخ کیږي. او یو نمونه مثلا وګورئ، زه یو معلول یم او د ژوند مختلفو مشکلاتو سره هم مخ یم.
ډاکټران دی ګزړ ناروغي ډیره خطرناک بولی، ځکه په وینای دغه ناروغي په ډیره لوړه کچه ساری هم ده. ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي پولیو د مستقیم تماس، د خولې د لاړو او غایته موادو له لارې د یو انسان څخه بل انسان ته سرایت مومي. ډاکټر نورزی زیاتوي چې پولیو واکسین د دغه ناروغي خپرېدو مخه په بشپړه توګه نیولای شي.
د مستقیم تماس څخه چې یو شخص د بل شخص سره مستقیم تماس ولري او هغه پخته وسی هغه پخته کولای شي. دوم، د پوزې د اوبو د لیاړو د دې څخه چې غیر مستقیم یا مستقیم طریقه په خوله کې یا د هضمي سیستم کې داخل سي، د په وینې کې تقسیمېږي او بیا په فلج باندې تاثیر کوي، په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او ناروغه فلج کوي. او درېمه طریقه چې د مدفوع یا مواد غایطه د طریقه څخه، دې درې طریقه څخه د دوی سرایت صورت مومي.
باید وویل شي لویو دینی عالمانو هم د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره فرض بللی او د اسلام دین له اړخه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکول حلال ګڼي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
پاکستان لډیرې په خوا زمانه څخه د خبریالانو لپاره یو خندي ملک نه وو. هغو ژورنالیستانو ته زیات خطر او ګواښ پکې شته دی چې د افراطیت او سخت دریځۍ، دینی بنسټپالنې او په سیاست کې د پوځ لاسوهنو په هکله خبر جوړوي. په همدې وخت کې د پاکستان حکومت د امریکا غږ د پښتو او اردو ویبپاڼې بندې کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مظاهره کوونکي د اسلام آباد په لور روان دي او دا شعارونه ورکوي: موږ ازادي غواړو، موږ ازادي غواړو. هغوی د دې حقوقو د لرلو غوښتنه کوي چې له زورولو او ویرولو نه پرته په آزاد ډول خپل کار وکړي. که څه هم پاکستان د نظامي کودتاګانو تاریخ لري، خو په دې نږدې وخت کې د ملکي حکومت بې سابقې دوره هم ولیدله. خو خبریالان وایي چې د ملکي دیموکراتیک حکومت په لس کلنه دوره کې د رسنیو آزادي پیاوړې شوې نه ده. د پاکستانی خبریالانو شکایت له تیرو څو کلونو راهیسې بالکل زیات شوی دی. هغوی وایي د ډیرو مهمو راپورټونو مخه نیول کیږي. یو شمیر با تجربه خبریالان د دیکتاتورۍ په وخت کې توقیف او په شلاخو وهل شول. هغوی وایي وسنۍ حالت تر پخوا لا ډیر بدتر دی.
اوس دور مې کیونکه اوپن مارشل لا تھا
په هغه وخت چې هرڅه کېدل هغه به کارول، ځکه مارشال لا یعنی نظامی قانون جاری وو، نو ځکه اخبارونه بند ول. خو نن موږ د دیموکراسۍ څرګندونکي نظام لرو، اساسي قانون پر ځای دی، خو د پردې تر شا د تیارو قوتونه له هرې وسیلې نه کار اخلي چې رسنۍ تر خپلې ولکې لاندې کړي.
د تیارو قواوې یو نرمه او غیر مستقیمه اصطلاح ده چې د پاکستان ځواکمنو تشکیلاتو ته کارول کیږي. په دې کې پوځ او استخباراتي ادارې شامل دي. د دې هفتې په سر کې یو وتلي خبریال سیرل المایده ته امر وشو چې محکمې ته ولاړ شي او د هغو تورونو ځواب ووایي چې په ده باندې د خیانت په تړاو لګېدلی دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وویل دغه اقدام به په پاکستان کې د بیان او رسنیو آزادي، نور هم لمرای نه ونیسی او غږ به خفه کړي. راپورت وایي په ټول پاکستان کې حالت خراب دی، خو یو شمیر سیمې په پاکستان کې د رسنیو لپاره د تیارو کندې دي چې خبرونه ترې نشي ترلاسه کېدلی. د پاکستان نوی حکومت او نوی ګوند تحریک استقلال پاکستان چې د جولای په میاشت کې قدرت ته ورسید وایي چې رسنیو ته به یقینا ازادي برابره کړي. فیصل جاوید خان چې د حاکم ګوند سړی دی وایي چې دوی په دې کې سابقه لري چې ادارې له سیاسي لاسوهنو نه ازادې او خوندي وساتي.
درنو محترم اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ د نن شپې پښتو خپرونې په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو درنه خدمت حاضرېږو، اوس اجازه غواړو. د خدای پامان.